د امریکا ولسمشر جو بایدن د دویم ځل لپاره ولسته په خپل کلنۍ وینا کې په خپل لاس تراړونو او له کانګرس نه د حکومت د پلانونو په پلي کېدا کې د همکاري او مرستې غوښتنه وکړه. د بایدن د وینا ډیره برخه د امریکا پر کورنی سیاست باندې متمرکزه وه او د ترکیه په جنوبی سیمه کې د زلزلې له امله لسګونو افغانانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د دغو زیانمنو افغانانو سره د مرستو بهیر څنګه دی؟ دا د نن ورځې د بحث موضوع دی. سلامونه، تاسو د اتصال پروګرام ګورئ. زه ګالیا رانا نورستانه یم. په ترکیه او سوریه کې د ورستۍ ویجاړونکې زلزلې له کبله د مړینو شمیر تر لسو زرو تنو واوښت. یوازې ترکیه کې تر و زرو ډیر کسان مړه شوي دي او له 15 زرو تنو څخه ډیر ټپیان شوي دي. تر دې سربیره کابوش فقط زره ودانۍ نړېدلې دي. د ترکیې په ګاونډي هیواد سوریه کې 2500 تنه مړه شوي دي. د همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې ممکن د ترکیه او سوریې د مرګونې زلزلې د مړینو شمیر تر 100 زرو ورسیږي. د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. د ترکیې ولسمشر د دغه هیواد په سویل ختیځ کې د زلزلې د مرګ ژوبلې له زیاتېدو وروسته د 3 میاشتو لپاره بیړنی حالت اعلان کړ. ازبکستان له خوا افغانستان ته د وسپنې پټلې له لارې د انتقالاتو تر بندېدو وروسته طالبانو دغه هیواد ته د افغانستان د وسپنې پټلې ادارې د رئیس بخت رحمان شرافت په مشرۍ یو پلاوی د سفر خبر ورکړی دی. د افغانستان د وسپنې پټلې ادارې نن په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې یو پلاوی به له ازبکستاني چارواکو سره د افغانستان د وسپنې پټلې ادارې ته د حیرتان مزار شریف د ریل پټلې د مسؤلیتونو د انتقال او په دې اړه د یو تفاهم لیک د نهایي کولو په اړه خبرې وکړي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي تمه ده دغه سفر کې د تفاهم لیک لاسلیک کولو سره د حیرتان مزار شریف وسپنې پټلۍ څخه د سوداګریزو توکو انتقالات بیرته پیل او په عادي توګه جریان ومومي. د طالبانو تر رهبرۍ لاندې د افغانستان د وسپنې پټلۍ ادارې تاوي په داسې وخت کې ازبکستان ته سفر کوي چې دغه هیواد د فبروري په لومړۍ نیټه افغانستان ته د اورګاډي پټلۍ له لارې د انتقالاتو بهیر د بندېدو خبر ورکړ. او د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سه‌شنبه په ماښام ملت ته وینا وکړه. بایدن تر ډیره په کورنیو مسایلو بحث وکړ، په خاص ډول اقتصاد، روغتیا، معارف، د جنسیتي اقلیتونو حقونو، د لویو شرکتونو د مالیاتو زیاتېدو، د پولیسو د چلند څرنګوالي او په تیرو 2 کلونو کې د کووید-19 له امله رامنځته شویو مشکلاتو باندې متمرکزه وه. جو بایدن وایي متحده ایالات په نړۍ کې له ډیرو جدي چلنجونو سره مختی خو په تیرو 2 کلونو کې دیموکراسي پیاوړې شوې او دیکتاتوري ډیره کمزورې شوې ده. هغه په دې وینا کې د بهرني سیاست په برخه کې د ستونزو او بریاو یادونه وکړه او ډیر تمرکز یې د چین پر کمونیست ګوند او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین و. بایدن په خپلو څرګندونو کې پر اوکراین د روسیې نظامی برید په اړه وویل تر هغه وخته چې اړتیاوې د کیف تر څنګ به ودرېږي. بایدن په خپله وینا کې د افغانستان په اړه هیڅ هم ونه ویل، خو د مجلس په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی سفیره رویا رحمانی دعوت شوې وه. ملت ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وینا په هکله د امریکا غږ دوه قدرمن همکاران را سره مل دي، سید عزیز الرحمن او ایوب خاورین صاحب. د سکایپ له لارې دا شیبه د اتصال پروګرام سره دي. په خیر داخلي پروګرام ته وستړي مشي عزیز الرحمن جانه، که د ولسمشر بایدن د وینا غټ او مهم ټکي څو لیدونکو سره شریک کړئ.
مننه ګالیا جانې، سلام تاسو ته او سلام درنو لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، ډیرو مهمو ټکو ته تاسو اشاره وکړه، خو غواړم ووایم چې معمولا د امریکا یا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیسانو کومه کلنۍ وینا چې په کانګرس کې کیږي، دغه وینا د معمول په توګه دوه اړخه لري. یعنی پر مس داخلي موضوعګانو باندې خبرې کوي او دغه راز پر بهرنیو موضوعګانو باندې یا سیاست باندې څرخیږي. خو پرون دیګه د جمهور رئیس بایدن وینا څه باندې یو ساعت وه. په دغه یو ساعت کې د 90% څخه نیولې بیا تر 95% پورې پر کورنیو موضوعاتو باندې پر مسایلو باندې څرخېدله. په دغه وینا کې د امریکا اقتصاد په سر کې ځای درلودو. جمهور رئیس په هغو لاسته راوړنو باندې یادونه وکړه چې د ده حکومت په تیرو دوو کلونو کې ترلاسه کړي دي. د بېلګې په توګه جمهور رئیس بایدن دا وویل چې په تیرو دوو کلونو کې په امریکا کې شاوخوا 12 میلیونه دندې خلکو ته پیدا شوې دي. ده د خپلو زیربنایي پروژو یادونه وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې حداقل 60,000 زیربنایي پروژې چې په هغه کې د هوایي ډګرونو جوړېدل یا بازسازي، د پلونو، د تونلونو، د سړکونو جوړول دي، په دغو مسالې باندې یادونه وکړه او اشاره یې ورته وکړه. دغه راز جمهور رئیس بایدن د کورونا ویروس پر ضد د حکومت کوم ګامونه چې اخیستي هغه ته اشاره وکړه او ویل چې دوه کاله مخکې د کورونا حالت کوم حالت چې نن دی دوه کاله مخکې نه و. د هغه په وینا نن د کورونا له وجې د مړینې کچه تر 90% پورې راټیټه شوې ده. د دغو ټکو تر څنګ جمهور رئیس بایدن د کانګرس څخه هم وغوښتل چې دی ډېرې زیاتې برنامې لري. هغه په د بېلګې په توګه جمهور رئیس بایدن وویل چې باید د امریکا د مالیاتي نظام په برخه کې باید اصلاحات راشي، د پولیس د نظام په برخه کې باید اصلاحات راشي. دغه راز هغه کومې شخړې چې دلته په امریکا کې کېږي د وسلو په وجه، د وسلو پر ضد، یعنی باید جدي ګامونه پورته شي. او په دغو برخو کې د کانګرس څخه وغوښتل، په خاصه توګه د جمهوري غوښتونکو څخه یې وغوښتل چې باید د حکومت سره ودرېږي او د جمهور رئیس بایدن یا د حکومت د پروګرامونو څخه ملاتړ وکړي. د کورنیو موضوعګانو تر څنګ د بهرنیو موضوعګانو په اړه جمهور رئیس بایدن اوکراین ته اشاره وکړه، د اوکراین جګړې ته اشاره وکړه او یو ځل بیا دا تکرار کړل چې امریکا به تر هغه پورې د اوکراین سره ودرېږي تر کوم وخته پورې چې اوکراین ورته ضرورت لري. تر څنګ یې چین ته هم اشاره وکړه. جمهور رئیس بایدن وویل چې امریکا د چین سره په جګړه کې نه ده بلکې په رقابت کې ده، لیکن دا یې ورته وویل چې که چیرې د امریکا حاکمیت تر واک لاندې راشي نو په هغه صورت کې حکومت د متحده ایالاتو حکومت کمتو دی چې د امریکا څخه دفاع وکړي.
مننه کوم عزیز جان. که څه هم تاسو د امریکا د بهرني سیاست یادونه وکړه، مخکې له دې نه چې د امریکا پر کورني سیاست د بایدن د خبرو نور جزئیات د خاورین سم نه واخلم، راځي چې د چین په حق له څه چې بایدن ویلي دی هغه واورو بیا به برتره وکړو.
زژمنیم چې له چین سره په داسې طریقې کار وکړم چې د امریکا او نړۍ ګټې پکې خوندي وي. خو داسې فکر باید ونه شي لکه څنګه چې موږ تېره اونۍ واضحه کړه، که چیرې چین زموږ حاکمیت تهدید کړي، موږ به د خپل هیواد دفاع لپاره اقدام وکړو او موږ دغه کار وکړ.
د ولسمشر بایدن خبرو ډیر تمرکز د خبرو ډیر تمرکز لکه څنګه چې عزیز جان ویل په داخلي موضوعات باندې و. اومده لاسته راوړنی په داخلي سیاست کې د جو بایدن څه وی؟
ډیر مننه درنو اوریدونکو ته. باید یادونه وکړم لکه څنګه چې سید عزیز رحمان صاحب په ډیر مشاره جو وینا مهم ټکی بیان کړل، د دې کلنۍ وینا یا کلنۍ خطابی ملت ته اساسي هدف ولس ده د خپل خپلنو یا لاسترولنو بیان. State of the Union یعنی د دې اتحادی د امریکا د متحده ایالاتونو وضعیت، دا ولس غوښتنه کوي سیمو په څه وضعیت، او دا د تر پیړی زیات د وخت پیړی سي ولسمشر هر کال وای ولسته احوال ورکړي. اوس ته به خبره ده چې ولسمشر دروغ نشو ویلې او واقعیتونه څرګندوي. د اقتصادي وضعیت یا کورنۍ چارو باندې تمرکز زکه وو د دې ځای پوهانو مخکې له لارې دا اټکل شوی وو چې کورنۍ اقتصاد د کورنۍ امریکایان کار لاندې دي. انفلاسیون کچه زیاته شوې ده، دا تر د اتو نهو فیصد پورې رسیدلې ده. د ولسمشر بایدن تر واکمنۍ مخکې دا د 2-3% په منځ کې وه، نو په کورنۍ باندې اختلافي کار زیات شوی ده، ځکه باید دا وضعیت راغسي. دوهمه مهم ټکی چې دا ځل کانګرس د جمهوري غوښتونکو یا د مقابل یا د اپوزیشن ګوند په لاس کې ده، او د دې ټینګار دا و چې دغه کورنۍ مسایل چې تاسو ورته اشاره کوئ او په ما انتخابونه کوئ راځي چې ګډ کار وکړو. دغه یې هغه د دلیل چې د کورنیو چارو باندې ډېره متمرکزه وه. دا کیسه وه لاسته راوړنې سید عبدالرحمن ډېر واضح کړي چې شل زره پروژې تمویل شوي دي او 12 میلیونه خلکو ته کار پیدا شوی ده. د بیکاري کچه رښتیا هم ډېر ټیټه شوې ده، اما د بیکاري کچه ټیټېدل دې معنا بیرته نه لري څنګه وایي چې په کورنیو د جیب وزه کسوي یا د بانکونو وزه کسوي. نو دا د کورنۍ مسایلو جنجالونه دي. خو په بهرني سیاست کې هم دغه دوه مهم موضوعات لکه تاسو کې د ولسمشر غږ خپور کړ د چین په اړه او د اوکراین په اړه، همدغه دوه لوی کیسی وي چې په همدې باندې
د اوکراین او چین مسلې ته بیا هم راګرځم. خاورین صاحب عزیز جان، د ولسی جرګې نوی رئیس کیوین مکارتی د بایدن سره په دې بحث کې ګیر دی چې د امریکایي د امریکایانو یا د امریکایي د مالیه ورکوونکو پیسې څنګه ولګول شي. بایدن چې په دې هکله پرونې خبرې پیل کړې، د ګڼو جمهوریت غوښتونکو غږ پورته شو، اختلاف په څه کې دی؟
جمهوری غوښتونکو په مجموع کې په دې باور دي چې د جمهور رئیس بایدن حکومت یا د دموکراتانو حکومت په مجموع کې پیسې په ډیر بې ځایه توګه مصرفوي، مدیریت د پیسو نشته. نو د جمهوری غوښتونکو هغه عمده تاکید پر همدې باندې دی چې باید دموکرات حکومت دغه کومې پیسې چې لګوي دغه پیسې باید بې ځایه ونه لګول شي. پرون کله چې د جمهور رئیس بایدن وینا خلاصه شوه، نو د جمهوری غوښتونکو ګوند د استازیتوب سارا هکبی ساندرز چې د سپینې ماڼۍ پخوانۍ ویان ده او اوس د کانساس والی ده، دې خبرې وکړې او دغه ټکي ته یې اشاره وکړه چې باید پیسې دلته په هیواد کې په سمه توګه مصرف شي. آن جمهوری غوښتونکو په دې باور دي چې کومې پیسې یا مرستې چې د اوکراین سره کېږي هغه باید مشروط وي، داسې نه وي چې اوکراین ته سپین چک ورکړل شي. جمهوری غوښتونکو وایي باید د دغه کار مخه ونیول شي. نو عمده دلیل یې همدا دی او هغه د اختلاف ټکی هم همدا دی.
بله خاورین صاحب، د اوکراین سره په بهرني سیاست کې د اوکراین سره د میلیارډونو ډالرو د مرستو او وسلو د ورکړې په موضوع کې هم څه ویل شو د جو بایدن په وینا کې؟
ولسمشر خپل ژمنه یا تکرار کړه چې د اوکراین جګړه د ارزښتونو جګړه ده. دا په نړۍ کې د خپل سریو د مخنیوي جګړه ده او د اوکراینیانو سره یې ژمنه وکړه چې تر څو ضرورت وي امریکا به ستاسو په څنګ کې ولاړه وي. زه فکر کوم په دغه لنډه وینا کې د اوکراین په اړه په دا لنډه برخه کې د امریکا او جالبه دا ده چې د اوکراین سره د مرستې په اړه دلته دواړو ګوندونو ترمنځ اختلاف هم ډېر هغومره ښکاره یا هغومره لوی نه ده. د اوکراین سره د مرستو په اړه ولسمشر خپل ژمنه تکرار کړه، هغه د وسلو له مخې هغه د میلیارډونو ډالرو د ورکړې خبرې، هغه د نورو نړیوالو یا متحدینو هڅول دي، هغوی له کاناډا نیولې تر جرمني پورې دا پانکونه اوس اوکراین ته په لار دي، ځینې په شاوخوا هیوادونو ته رسیدلي دي او ځینې هم اوس د آمادګۍ په حال کې دي. دا د ولسمشر پریکړه ده او یو ځل بیا دې ټینګار وکړ چې د اوکرانیانو سره د روسي په مقابل کې جګړه روانه.
We unite in NATO. We build a global coalition.
موږ ناتو سره متحد کړه او نړیوال ائتلاف مو جوړ کړ. موږ د پوتین د ارغل په وړاندې ودرېدو. موږ د اوکرين خلکو سره ودرېدو. نن شپه موږ سره د اوکرين سفیر یو ځل بیا حضور لري. هغه نه یوازې د خپل هواد بلکې د خپل خلکو د ضرورتیا استازي توپ کوي.
از جنو په دې وینا کې د ولسمشر په وینا کې تما دا کېده چې ممکن د افغانستان پر مسلې باندې هم خبري وشي، خو سکالې د افغانستان مسله د ولسمشر په وینا کې هیڅ نه و. ولی
ګالېجان د افغانستان مسله اوس د امریکا په سیاست کې په د اجنډا په سر کې تقریبا ځای نه لري، او هر وخت چې موږ هم د سپینې ماڼۍ سره په دې اړه خبرې کوو نو هغه مبتدا وایي چې باید په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت سره اړیکه ونیسو. هلته تامس ویست امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی دی چې د افغانستان چارې پر مخ بیایي. او بله مهمه موضوع دا ده چې امریکا په تر راتلونکو دوو کلونو پورې د جمهوری ریاست پاکنې به ولري، او امریکایان یا د دموکرات ګوند حکومت د جمهور رئیس بایدن حکومت هڅه کوي چې د افغانستان موضوع ډېر په رسنیو کې پورته
شي،
دغه مسأله د خلکو تاثیر کوي. نو او یو دلیل دا دی چې جمهوري غوښتونکي د افغانستان څخه د امریکا پر وتلو باندې ډېر کلک نیوکې لري، او جمهور رئیس بایدن ته وایي چې په هغه ډول چې د امریکا د افغانستان نه ووت په سم ډول هغه مدیریت نه شو. نو په دغه وجه باندې حکومت ډېر کوښښ کوي چې افغانستان په هغه اندازه باندې یا کچه باندې چې پخوا، یعنی کله چې امریکا فزیکی حضور درلود په افغانستان کې، په هغه کچه باندې نن سبا د امریکا په سیاست کې مطرح نه دی، برعکس اوکراین هغه هیواد دی چې ډېر ورته توجه کوي.
ډیر مننه کوم د امریکا غاک قدرمن همکاران سید عزیز الرحمن او ایوب خاورین صاحب، ستاسو د معلوماتو څخه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان.
ډیر مننه
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنځ شنبه مخام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو لارې.
ستاسو خمنونه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونه سره یست. ترکیه کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر تر 10,000 تنو لوړ شوی دی، خو د ژغورنې بهیر سوکه دی. د امریکا په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو بیړنۍ مرستې ورلېږلې. ولسمشر بایدن د دوشنبه په ورځ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره غږیدلی او د خپلې خواخشنۍ مراتبې وړاندې کړې دي. بلخوا د لاس انجلس ښار د اطفایې ریاست د دوشنبه په ورځ ترکیې ته د ژغورنې یو ټیم ورلېږلی. د ترکیې د زلزلې شدت 0.8 ښودل شوی. ډېر شمېر کسان لا هم ورک دي.
اینی شاهدان وی ډیری ودانه وران شوی او هرځه خلک ورک او مړی. دا ډانه پنوم یوې زلزلې زپلې سیمه کې یو تنول د کورنۍ یو لسګړی وشل شوی.
ما د ترل مسای مور او پلار کاکا او مرمنی وراره می دا ټول مړ شوی دي. مونږ ډیر خپه یو.
دا زلزلې د ترکیه په لاسو خارونو او گاوند سوریه کې هم هیڅ شوی ده. د ترکیه سره د امریکا له خوا هم مرسته اعلان شو. د لاس انجلس ښار د اطفایي رئیس انټونی مارونی د دوشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې ویل د ژغورنې یو اویا کسیز ټیم یې چمتو کړی دی.
نن د فبروري په شپږمه د لاس انجلس ښار د اطفایي کارکونکو د بیړنیو طبي خدماتو ډله چې د ژغورنې ماهرین، ډاکټران، روزل شوي سپي او ساختماني انجنيران پکې شامل دي. د یو ایس ای ژغورونکو ادارې سره چې د ویرجینیا په فیرپاکس ښار کې مرکز لري ملګری کیږي.
دا ټیم به د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یا یو ایس ای آی ډی په چوکاټ کې همکاري ته لیږل کیږي. د لاس انجلس د اطفایي څنګه د لادرکو کسانو په موندلو او د سمون په چارو کې په امریکا او نورو هیوادونو کې ډیره تجربه لري. د امریکا سربیره د روسیې، چین، پاکستان او ایران په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم د زلزله ځپلو سره د مختلفو همکاریو او مرستو رسولو چمتووالی ښودلی. د زلزلې وروسته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل 45 هیوادونه د ترکیې سره د مرستې خبر ورکړی او د ترکیې د جمهور رئیس معاون فواد اکتای د ځانی او مالی زیانونو یادونه وکړه.
مونږ تر اوسه د 3,419 کسانو وژل کېدل تاییدوو او 15,540 تنه زخمیان شوي دي. 3,000 خلک له نړېدلو ودانیو ژغورل شوي. زمونږ ټول 15,015 ودانۍ ورانې شوې. تر اوسه 312 وړې زلزلې او ټکانونه رامنځته شوي دي.
د نړیوالو رسنیو د راپورونو د مخې تر اوسه د ترلاسه شوو مړو شمیر 4,903 ته رسیدلی او ګمان کیږي چې ډیر شمیر لا هم ورک دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویل په دې زلزله کې د سوریې په شمال لویدیځ کې هم 240 ودانۍ ورانې شوي او لږ تر لږه 315 نورې زیانمنې شوي چې د هغوی د مرستو ډکه ودانۍ هم پکې ورانه ده. په دغه زلزله ځپلو کې افغانان هم زیانمن شوي. د عبیدالله اسلم خان په نوم یو افغان امریکا غږ ته وویل چې د واکان په نوم یوه سیمه ده چې 15,000 خلک پکې اوسیږي او اکثریت افغانان پکې دي. د اسلم خان په وینا تر 300 شاوخوا افغانان مړه او زخمیان دي او لوی مصیبت ده. د فیاض ترکمن په نوم بل افغان امریکا غږ ته وویل زلزلې شاوخوا 10 خارونه زیانمن کړي چې 83,000 افغانان هم پکې اوسیږي او د افغانانو نږدې 100 کورونه هم وران شوي دي. د فیاض ترکمن په وینا تراویا او تنو افغانان هم مړ شوي او ډیر شمیر لا هم د ودانیو لاندې دي.
په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي په دغه هیواد کې د یوې زورورې زلزلې له امله یو شمیر افغاني کورنۍ هم زیانمنې شوې دي. د ترکیې په سفارت کې د افغانستان د جمهوري نظام سفیر امیر محمد رامین ازادي راډیو ته ویلي که څه هم افغان کورنۍ ته د دغې زلزلې له امله د اوخت زیانونو کره شمیره تر اوسه معلومه نه ده، خو په خبرې دغه کورنۍ ته زیات زیانونه اوختي دي. د نورو خبرو لپاره په پروګرام کې را سره ملمدی په ترکیه کې میشت افغان خبريال نوید الله احمد صاحب پروګرام ته په خیر راغلی او ستړي مشي. راځي لومړی د دې خبرین کوچې د افغانستان سفارت تایید کړي چې په زلزله کې ګڼ افغانان هم وژل شوي دي. ستاسو د معلوماتو په اساس څومره افغانان زیانمن شوي په دې زلزله کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کالیا جان سلامونه تاسو ته سلام خبرونه خبرونه ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو معلومه ده زلزله د دوشمه په سهار په داسې مهال کې تر سره شو چې ګان خلک ویدول او هغه ودانی چې ګړنګې سوي دي خلک ډیر سرعت سره سوته چې وي بهر ته وځي. او د موږ معلوماتو په اساس باندې په څو خارونو کې چې ادانا ده، قیصریه ده، ازمیر ده، دوه خارونو کې ډیر افغانان ته تقریبا نسل زیات افغانان ته تلفات هم اوختی دي. او ما سم مدني فعالانو سره او خلکو سره اړیکې ونیول او ځینې سیاسون دلته سي دي حکومت راغلي په استانبول کې اوسي او په نورو خارونو کې سره چې موږ اړیکې ونیول او وی چې افغانان ته هم تلفات اوختی دي. او کرشمې ته روسنه د مشخصه وي چې څنګه افغانان ته زیان اوختی. خو ځینې مدني فعالانو چې موږ ته پوښتنه وکړه او ویل چې ځینې افغانان موږ خپل ولل چې ورغلو موږ دوی سره د ژمي جامې، الباسا، خالی خوراکي توکي کومکونه وکړل او دوی ځینې کورنۍ د خاور لاندې اوس هم وي او کومکونه جریان لري چې غول خاور نه بهر راوځي. خو کره شمیر به حال مشخص سي چې مجموعا دا ټول زلزله ختم شي او خلک د خاور لاندې راوځي. تقریبا تر اوسه د تخلیف پروسه روانه ده د کار او افغانان د خاور لاندې راوستل کیږي. خو کره شمیر چې نن ما امار واخیستل تقریبا 1,500 نفر وته چې دوی ته مالی او ځاني زیانونه اوختی دي. او تقریبا 500 نفر هم په دې کې ډیر شدید زخمیان وو چې د کوچنیان شامل وو او نجونې هلکانو ده د استانبول ښار ته انتقال شوي دي او نور هم پروسه دوام لري چې افغانان د خاور لاندې راوځي. ګر چې کره شمیر به موږ ته هغه وخت معلوم شي چې دا ټول خلک له خاور لاندې راوځي او پروسه د تخلیه روانه ده.
نبی جان امریکا غاک د همدې ځانمنو افغانانو څخه زینو ویلې چې دوی په ډیر بد وضعیت کې دي، واړه واړه ماشومان دي، سرپناه لري، مرستو ته اړتیا لري، خود مرستو په ویش کې توپیری چلند کیږي، اول ترکانو ته مرستي ورکول کیږي، ان تر دې چې د افغانانو خپل ماشومان ته شدي او ګرمې جامې هم لري. آیا واقعا د مرستو په ویش کې توپیری چلند کیږي؟
ګالیا جان څنګه چې موږ نن زده ولې د مرستو ویش کې توپیری چلند تر اوسه نه در سره ځکه دلته کوردان دي، عربان دي، ایرانیان دي او ډیر خلکو چې ضربه لیدلې دي، ترکان دي، ایرانیان دي، کوردان دي، دوی د زلزلې نه ډیر متاثر شوي او افغانان هم پکې شامل دي. دلته چې مرستې تر سره کیږي اصلا نه دا نه څه پکې چې مثلا یاد افغان دی یاد ترک دی یاد ایرانی دی یاد عربی دی، هغه خلک چې زلزلې نه وځي کوم سي قابل تداوی هغه شپانی تند خلک یو خلک چې سرپناه ویني لري بدون سرپناه دوی ته موقت سرپناه جوړیږي او مسكون جوړیت انتقالي دوی ته خوراکي او د ژوند جامې او د کوچنیانو جامې د ټول ورکی او په مشخص ډول دوی ته ویشل کیږي. اصلا موږ په توسي تلیو محل ته توپیری چلان موږ پکې نه دلیل است توپیری چلان دوی سره تر سره سوي او موږ سي هغه افغانان چلته ول مدني فعالان ولګه ازبی الله بهر سي دي افغانان دي ټولنه مشر د پستانبول دي غوينه موږ هم ته پوسنو کړو غوي ویل چې نه افغانان هم خپل مرستي روانه ساتلي دي او مرستي کوي، جامع البساو دي جمی کلی ټول توزیع کوي، نو واه خلکو سره توپیری چلن تر اوسه موږ نه دلای په خلکو پوهه نه باندې دي.
بله، د افغانستان سفارت دوی ته د مرستو رسولو تدابیر لري، استاسو معلومات څه دی؟ ځکه اوس خو ډیر د دې زلزلې زیان خورا ډیر دی، حتی په خپل د ترکیې حکومت هم د نورو هیوادونو مرسته ته دوی په تمه دي، نو په دې کې هغه افغانان چې د افغانستان د سفارت په یو ډول مسؤلیت هم کیږي چې د دوی څخه خبر ولري او دوی سره مرسته وکړي، آیا دا څه تدابیر د افغانستان سفارت کلری
تاسو څه معلومات لرئ؟ موږ معلومات پدې کې چې موږ سفارتو سره بار بار اړیکه ونیولو، د افغانستان سفارت وایي چې موږ چمتووالی ورته نیولای دا او هغه افغانان سره موږ مرستې جاری ساتلې دي چې دوی خاور لاندې راوړي او مشرسه وي چې دا خپل افغانان دي. ځکه چې څو ار هیواد سفارتونه سي دي خپل مشخص خلک لري راځي موږ خپل خلکو د کومه کې خو د افغانستان سفارت هم چمتووالی نیولای دا، هم د نقدي مرستو چمتووالی نیولای دا او هم د خوراکي توکو چمتووالی او هم د سرپناه چمتووالی هم نیولای دا. او دا به وخت مشخص سي د افغانان شمیر مشخص سي په استانبول کې سي او نور خانه کې سونه افغانان ته تلفات او کثیر بالغې به دوی نقدي مرسته کې او اوس فعلاً سفارت وایي چې موږ خپل چمتووالی لرو او چې موږ ته د کرا شمیر مشخص سي د افغانان چې څومره دوی د تلفات او کثیر بالغې به موږ خپل امرستي نقدي مرستي او خوراکي مرستي او کدي جاي البسي د امرستي جاري ساتو.
د ورسته پختنې په توګه کلان دي راته وست پر اپورونی کې دا سه عمل کې چې دا د مرستو رسولو بهیر هم سوکه دی، د دې علت دی چې مرستې تر خلکو ژر نه رسیږي.
د دې علت دا چې یو دوم د زلزلې سره تقریبا لس خارونه په دې زلزلې کې تخریب شوې دي او یو خار نه بل خار ته تقریبا 15 ساعت او 14 ساعت الله ساعت لار ده. نو د افغانستان سفارت په انقره کې موقعیت لري، نو دوی چې انقرین راځي ازمیر ته او بیا شمیر دی خلکو مشخص کوي، دوم لزمین راځي استانبول ته، نو دفتن سي دمرست خلکو در نظر نه رسیدلو ځان پکې راځي او ځینځه یو سرکونه خراب شي ځینځه کې لارې بندي نواله اتفایي یا دولت هڅه کوي ترکی چې لارې پاکي کی او د مرستو لړۍ
په ترکیه کې مشت افغان خبريال نوید الله احمد زای استاسو د معلوماتونه نړۍ مننه کوم کور مو ودان خیر اوسه.
سلام مننه
دیر قدم لیدون که با هم دیگه ایده سال پروگرام هم پای ترسیگی لما تیاس خیلی منانکم خیلی چاری.